السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته موزن ریاست نوري هر کله کوم د امریکا ولسمشر وای افغانستان بهر پوزي ولتیاوی لري چې د هیوار له خاورې د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. خو طالبان وایي هیڅ اتبه اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه سي.
د طالبانو مشر والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووزي لارې چارې ولټوي.
والی صاحبانو مسؤولین باید هغو ته اطمینان ورکړي د دې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي.
کومې عمده ستونزې دي چې افغانان له هیواده وتلو ته مجبوروي؟
ما کورنۍ غواړو د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
یوه بله هم اقتصادي ستونزه ده. ولې افغانۍ د ډالر په وړاندې د مخکني حکومت په نسبت اوس ډېره رالوېدلې؟
بازار ته ډالر پمپول د هفتې 50 میلیونه ډالر په هغه ثبات یې ساتو، هغه کاذب ثبات چې دی.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی. خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د کووید 19 ناروغي پر ضد په لکونو ډوزه واکسین کابل ته ورسید. اولاف شولز د جرمني د سرلیاسم په توګه لوړه وکړه او واشنگتن ماسکو ته د اوکراین په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل: چین له افغانستان سره د کورونا د 8 لک ډوزه واکسین مرسته وکړه او تمه ده چې سبا 2 لک ډوزه نور چینایي واکسین افغانستان ته ورسی شي. دا د هغه 3 میلیونه ډوزه واکسین برخه ده چې چین له افغانستان سره د هغې د ورکړې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د اګست له 15 وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د کورونا وبا د پیښو منظمې شمیرې نه خپرې شي او دا څرګندنه ده چې څومره کسان په دغه هیواد کې په کورونا اخته دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی و انتظار دی چې جرمني ته بځي. د جرمني د ډي پي اژانس راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پوځ په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمني د نږدې 15 زره افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلي دي او له دې ډلې تر دې دمه 9 زره توانېدلي دي چې جرمني ته لاړ شي. سربیره پر دې چې طالبانو له خلکو غوښتي دي چې له افغانستان ولاړ نشي، خو ګڼ افغانان له دې ویري چې طالبان انتقام ترې وانخلي همداراز له لوږې او بیکاری غواړي چې له افغانستان ووسي. د کرکټ نړیواله شورا خبر ورکوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان له هالند سره د کرکټ د درویو یو ورځنیو لوبو کوربه وي. دا لوبي چې د 2023 کال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره دي، د جنوري په 1، 2، 5 د قطر په پلازمېنه دوحه کې ترسره شي. افغان لوبډله د کرکټ یو ورځني نړیوال جام ته په مستقیم ډول د لارې موندلو لپاره 3 امتیازونه له خپلو تیرو لوبو ترلاسه کړي دي او 12 نورو امتیازونو ته اړتیا لري. هالند بیا تر دې دمه 15 امتیازونه لري. اولاف شولز د جرمني د نهم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه.
لوړه کوم چې خپل هڅې به د جرمني د خلکو د هوسایۍ لپاره ځانګړې کړم. د دوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې وکړم. له مشکلاتو به یې وژغورم، د اساسي قانون دفاع به وکړم او عمل به پرې وکړم. خپله دنده به په مسؤلیت ادا کړم او د ټولو لپاره به عدالت تأمین کړم.
تر 60 کلن شولز به د جرمني د منځلارو کیڼ اړخو د ائتلاف مشي وکړي او د پخواني سرلیاسم انګلا مرکل پر ځای به د 1 4 کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چارې مخته یوسي. شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سرلیاسم مرستیال و. د سپتمبر په 16 سوسیال ډیموکرات ګوند بریالی کړ او له دې سره د مرکل د مسیح ډیموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسېده. میرمن مرکل د سرلیاسمۍ د 4 پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او له سیاسته لاس واخیست. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداری ورکړ. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان
The call covered a range of issues.
په ګډو موضوعاتو خبرې وشوې، خو اصلي موضوع اوکراین و. ولسمشر بایدن سره او مستقیمه خبرې له ولسمشر پوتین سره وکړې، لکه بل هر وخت. د امریکا له لورې د اوکراین د منځنی بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه. د ولسمشر پوتین ته مستقیمه دا خبره وکړه که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي، متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان به یې په ځواب کې په سختو اقتصادي اقداماتو لاس پورې کړي.
ولسمشرانو بایدن او پوتین پرون د ویډیو کانفرنس له لارې 2 ساعته خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په روسیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي، او که دا کار وشي بې ځوابه به پاتې نه شي. بل لور ته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. له فرانسې څخه خپاره شوي راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې 3 کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقچی د وژلو په پیښه تورن دی. په فرانسه کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس ټیګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غوښتل ریاست ته لاړ شي. 3 کلن الوتیبی او د سعودي عربستان 6 تنه نورات به هغه کسان دي چې ترکیه پسې ګرځي چې د خاشقچی د وژلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوی دی چې الوتیبی به نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلی دی چې نیول شوی کس د خاشقچی له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري، نو باید دستي خوشي شي. جمال خاشقچی چې د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کاوه، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت او بیا تری تم شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.9.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای له افغانستان بهر پوځي ولتیاوي لري چې د هیواد له خاورې د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یو نوي راپور کې کړی او ویلي دي چې دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. په عین حال کې طالبان وایي هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو د مخنیوي هغه موضوع و چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو په تړون کې هم ذکر شوی. په دې تړون کې طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به القاعده او نورې ترهګرې ډلې هیڅکله استفاده نه کوي. نور په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او اساسو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوی راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14مه یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1.5 بشپړ شو. خو د ښاغلي بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوي له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او که چیرې له افغانستانه د امریکا خاوره یا هم ملي ګټې ګواښل کیږي، دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه همدا ده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي دي په هغو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیو هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چا ته اجازه ورکوو چې په هغه په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوو رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو له پرېکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا په خپله د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه وه چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسی وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشي چې هیواد د ډسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه څه په اړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشری او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
و مردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه بهرې پوځي وړتیاوې ځای په ځای کړي یا پوځي وړتیاوې لري چې د دې هېواد له خاورې د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان د نړیوالو په تیره بیا د امریکا د پوځي هڅو په نتیجه کې له افغانستانه وایستل شول. ایستل شوي افغانان هم هغه افغانان ښودل شوي چې بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره یې همکاري کړې ده په تیرو شلو کلونو کې. خو ویل کېږي چې بیا هم ډیر نور افغانان غواړي چې له دې هیواده ووزي. اقتصادي او نورې ستونزې مهم لاملونه بلل کېږي. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلی چې د لس کسیزې کورنۍ غړې ده وایي په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د زده کړو د بهیر د ټکنې کېدو له امله غواړي له دغه هیواده ووځي. دا میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي په دې اړه یې ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
هم د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي وایي که په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل دندو ته یې د کورنۍ د نارینهو اجازه وسي اقتصادي ستونزې یې حل سي نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د د دې فرمان په یو برخه کې راغلي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پریښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي، اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولی صاحبان د اړوندو مسؤلینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني، د هغوی ستونزې د واوري او د ممکنه حل لارو پیدا کولو په هکله د ورسره مرسته وکړي. همدارز د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویرې خپرولو فرصت میسر نه وي او په ځانګړې توګه څوک د تجارانو، کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نه کړای سي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله د دغه فرمان په اړه ازادي راډیو ته وویل د دوی مسؤلین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هېواده وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبانو مسؤولین باید د هغو ته اطمینان ورکړي، د دې تېښتې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې دوی له افغانستان نه ونه وځي او ښه سرنوشت سره نه مخ کیږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي وي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بله کومه ستونزه ولري یا که د هر ناحیې نه وي، مسؤولین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تېښتې هڅه ونه کړي.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پایل په اړه کوم تازه څونه ویل؟ هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره بد اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټه کړي کنه لا څرګند نه ده. خو په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې سارې بېوزلي، بېکارۍ او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې له دغه هیواده د خلکو د تخلیې په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوږنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر اروپایي هیوادونو ځانونه ورسوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
مخکې په راپور کې له افغانستان د یو شمیر افغانانو د وتلو په باب واوریدل چې تر شا یې څه عوامل دي. په افغانستان کې اقتصادي ستونزې هم ډیر افغانان دې ته اړ کړي چې یا له هېواده بهروز یا نورو کارونو ته مخه کړي. په دې وروستیو کې افغانۍ هم د ډالر په وړاندې ډیره رالوېدلې. نن په کابل کې یو ډالر له 104 افغانیو سره تبادله کېده. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره داسې اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لا لوړې شي. په دې اړه زما همکار احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له غړي او د دې خونې د فدراسیون له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده.
دا خو طبعا په قیمتونو باندې تاثیر منفي دی او هغه په دې خاطر باندې چې زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو، نو دا طبعا دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
د دې له خاطر چې د ډالرو قیمت زیات نشي، تیر حکومت په کله ناکله په ډالر بازار ته عرضه کول. طالبانو هم یو ځل داسې اعلان کړی و او داسې پریکړه کړی وه. آیا دا د حل لاره ده؟
تاسو ته معلومه ده چې پخوانی حکومتونو کې دغه یو میتود او دا یو د ناچارۍ نه یو اصول چې فقط بازار ته ډالر پمپول د هفته 50 میلیونه ډالر او هغه ثبات یې ساتو، هغه کاذب ثبات چې دی هغه یې ساتو. دې کې چک نشته چې دا لاره نه ده، بلکې هغه اقتصادي توازن باید په نظر کې نیول شي. راکړه ورکړه، واردات صادرات مسله ډېره زیاته مهمه ده. هغه زمونږه متاسفانه چې په دې اخر وختو کې نشته.
کچرته بازار ته د ډالرو د وړاندې کولو او خرڅولو لارې منطقي لارې نه وي او لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سمه لارې نه ده، څه باید وشي چې د ډالر قیمت بیرته راکم شي او کنه دا خو به همداسې ځینې پیشګویانې دا وایي چې افغاني نور ارزش هم له لاسه ورکړي؟
بلې، هو دا خو دقیقه ده. ما خو ته ویل چې هغه اقتصادي رویش خو دا دی چې باید زمونږ توازن د وارداتو صادراتو باید برابر شي، چې دا په داسې یوه میاشت او په یو کال کې زه فکر نه کوم چې داسې دي دغه ده زر دي وشي. اما د اوس دپاره بیا هم د دې دپاره چې یو څه توازن وساتل شي دغه بینالمللي مرستې او هغه په فزیکي لحاظ د ډالرو راتګ چې د زمونږ خپل ډالر دي په جهان کې کنګل شوي دي دې ته اجازه ورکول او همدارنګه تجارتي راکړه ورکړه نورمال حالت ته راوستل اوس په نورمال حالت کې نه ده.
الکوزه سپتا سو د اساري زیرمو ته اشاره وکړه، خو ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي چې اساري زیرمه افغانستان ته وسپارل شي، د افغانستان اوسنی حکومت ته وسپارل شي، د طالبان حکومت ته وسپارل شي، د افغاني ارزش په نورم کم شي، ځکه دا خو اساري زیرمه ده که چیرته دا پیسې مصرف شي.
دا پیسې خو باید مصرف نشي، علاوه د اساري زیرمه $1.2 billion د پاکونو دي چې په افغانستان کې چې دا یو مشکل خو دفته نه دی راغلی، څو مشکل راغلی دي. یو مشکل دا دی چې مونږه تادیات یا انویسونه په لاس لرو، مونږه پخوانی پروژو ته کار کړی دی سکتور خصوصي 15 to 30 billion افغانۍ مونږ په موسسو هغه کومکونو باندې قرض دی، باید وزارت مالیه راکړي. وزارت مالیه هغه ذخایر نه لري، جهان کومک نه کوي ورسره هغه پیسې چې باید جهان کومک کړی وی. سرکونه دي لکه د کابل القوي سره، کلینیکونه دي، مکتبونه دي، شفاخانې دي چې دا د افغانستان سکتور خصوصي په دغه 4-5 کاله کې جوړې کړې دي. 50% یا تکمیلي شوي دي، 80% تکمیلي شوي دي، نورې پاتې دي. دې ته باید پیسې ورکړل شي. د آسیا آسیایي بانک دی، د اسلامي بانکونه دي، نور بانکونه دي چې دوی هغه کومکونه او هغه امراست کولی. دا ټول بندې شوې دي. زیر مخ یو سوال دی، 2.2 billion د سکتور خصوصي بندې دي، هغه ټول هغه راکړه ورکړه تجارت د نورمال حالت نه یو بحراني حالت ته بوله دی. زمونږ اقتصاد اوس په ایمرجنسی کې دی، اوس په چهله از باندې صحیح نه دی. او همدارنګه خپل امارت اسلامي باید دې مسایلو ته فکر وکړي او په نورمال شکل باندې د دنیا سره باید
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی غړی او د دې خونی د فدراسیون سرپرست خان جان الکوزی بیا هم له همدې موضوع لري نزو. په افغانستان کې یو شمېر شاعران وایي بېوزلي اړ کړي چې د خپلو خصوصي کتابخانو کتابونه وپلوري. په دې ترڅ کې د ژبې شاعر او لیکوال جاوید فرهاد ازادي راډیو ته وویل د بی وزلی او نچاری لامل بیلا بیل 2000 جلده کتابونه چې په تیرو دده لیله مهم شتمنیو څخه و د راټول کړي و هغه پلورل دي. نور په دې رپورت کې
روزی کې برف سرخ به بارد زی آسمان بخت سیاوی اهل هنر سبز می شود.
د کتابونو الماری ته ګوري او په خپلو ګوتو د کتابونو خالی ځایونه لمسوي، هغه کتابونه چې په تیرو 2 لسیزو کې په زیار راټول کړي وو. بېوزلۍ او ناچارۍ افغان شاعر او لیکوال جاوید فرهاد د 2000 جلده کتابونو پلور ته اړ کړ، هغه کتابونه چې د ده په وینا د ادبي ژوند اولادونه وو. خاغلی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
ډیر په سختۍ مې وپلورل. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د کتابونو د پیر او پلور بازار ډیر سوکا دی او په ډیر وزر او زارۍ مې وکولای شول خپل کتابونه وپلورم.
جاوید فرهاد دریجه به شاعر، لیکوال او ژبپوه دی. هغه د طالبانو تر حکومت وړاندې د خورشید تلویزیون د خبر مدیر او ایډیټر و او ورسره یې په یو خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوو. هغه د 9 نفری کورنۍ لپاره د ډوډۍ برابرونکی دی. خاغلی فرهاد د کابل ښار په تایمنی کې ژوند کوي او وایي هر میاشت 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي. جاوید فرهاد آزادی رادیو ته وویل د دې کتابونو د پلور په پیسو یې ایله وکولی شول د کور د دریو میاشتو کرایه ورکړي، او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي مجبور دی شاقه کارونو ته مخه کړي.
پس از این هم نمیدانم که
نه پوهیږم چې تر دې وروسته به مې سرنوشت څنګه شي. احتمال لري چې د سرک پر غاړه باندې شیان وپلورم. له نورو کارونو سره خو بلد نه یم، خو ناچاره یم یو څه باید وکړم.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمود مرهون وایي افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په یو لوی اقتصادي بحران کې راایسار دی. دی وایي د فرهنګ او ادب خواندان هم د هغو کسانو په منځ کې دي چې له دې بحران څخه یې جدي زیان لیدلی دی.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو ځل بیا د یو ډیر قوي بحران چې د فرهنګي سقوط تر حد به وي سبب کېدلای سي، او کېدای سي په راتلونکي کې ډېرې بدې پایلې ودرلودلای سي.
که څه هم د افغانستان ادبي ټولنه پر طالبانو انتقاد کوي او ادعا لري چې دغه حکومت د ادب او فرهنګ لپاره روښانه پروګرام نه لري، خود طالبانو د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین ذبیالله مجاهد وایي طالبان د شاعرانو او لیکوالانو لپاره ډېری برنامه تر لاس لاندې لري.
فرهنګي کارونو ته د ودې دپاره هم موږ تلاش کوو، څومره امکانات چې له ځان سره لرو د دې د ودې دپاره د فرهنګي کارونو د رشد لپاره هڅه کوو. د شعر و شاعرۍ او د کتاب د چاپ دو برخو به انشاءالله اطلاعات فرهنګ وزارت خپل لو امکانات په محدوده کې ورسره همکاري لري او موږ ته مهم دي. د خلک
دی وایي د ټولنې ټول اقشار له بېوزلۍ او فقر سره مخ دي، خو طالبان هڅه کوي د ادب خواندانو ته د کار زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د یو شمېر خبریالانو عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شول چې د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره یې لاس پلورلو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته یو شمیر شاعرانو، لیکوالانو او هنرمندانو هیواد پریخی، خلا هم ډیری د هغوی په افغانستان کې ژوند کوي، او ډیر شمیر یې د جاوید فرهاد په څیر د کور او کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او مخکله دې چې تاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه درته خبر کړو، دا هم د خبرونې وروستۍ موضوع. د راپورونو له مخې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو تر منځ هغه لنډ مهاله یو میاشتنی اوربند به وغځیږي چې سبا د دسمبر په 9 پای ته رسیږي. د جرمني ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان غړو د آژانس ته تایید کړی چې خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب روانې دي، چې ښایي په نتیجه کې دغه اوربند چې د نومبر له 9 رئیس نافذ شوی وغځیږي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې له روانو خبرو خبر دی او نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې د اوربند غځولو لپاره خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ دغه لنډ مهاله اوربند د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر جلال الدین حقانی په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دو غړو هم د جرمني د پی خبري آژانس ته تایید کړي چې د مقت اوربند د غزیدو لپاره خبرې په افغانستان کې روانې دي، خو دوی نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي کنه. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې په پاکستان کې د هغو خونړیو حملو په نتیجه کې چې د ډیرو مسؤلیت د پاکستان د تحریک طالبان ډلې منلی، د پاکستاني د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته، زه سرین زلان یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته پیغام پرېږم چې څنګه د حق الزمان معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشومو موده او سرایه کړي او قرارداد راسره وکړي، نو تېر حکومت رنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د سیز راکړي، چې له دې زما پیغام نسل کړي، او زموږ وخت المسلمینو ازادي راډیو د سلطنت او جنان د مسلمینو څخه خدای سامه.
زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. ورده سنیا مرد چرواکی نه مغدا هیله دو چې کوم کوه حساب دا وګ چې چمن زګه غسپړی ملشت منه غسپړی لیکن که عام خلق سره حساب کتاب کو دا خدا هر تلر د تر زای د ورور زای خور د خور زای دا په دولت کې کارونه کړی دي میګی دینه دا هیله کوي چې دای د هر چ سره حسابونو کو دا په اعلان کړی ته د خلق تر خپل خیر فراخه کو او خلق ځان باندې رټل کو کر رټل نو کو افغانستان میں ڈیر خطو خروب میر تلوڑ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتفیق قبرز نہ غواڑی احترام سلام
علیکم یلمند مختار دم اجرین و تم سے سے ہوتا ہے تو دا پیام پر دم مز ماجرین چیو دا مختار پکن کے دیر تو سخت بد حالت کی دی اسلامی امارات و مجاہدین او دا نور خارجی موسسات خمو دا غیلہ دا چیز مز تر ہر ساجل بشری مرستی وکری ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوو که نه نو د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پوره کړي زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نه رسېږي نورو مسیلونو تر غوږو پورې ورسېږي وسلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
مننه چې ازادي راډیو واورئ.